شخصیت در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زای بفرمایین.
ډیر زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور لتاسونه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د کورنیو چارو وزیر وای د دوی د لومړنیو تحقیقاتو لمخې پر کانتیننتال هوټل برید کوونکی مخکې لمخکې له ساحې سره بلد و. د ازادۍ رادیوي مجلې په 19 پروګرام کې د غړوندي د شیری ټولګې له شاعر خالد ریحان سره د زړه خواله کوو.
موږ به له ګلانو غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول. نو د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې را کړی دی، کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
قدر من اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي، لومړی خبرونه واورئ. خبرونو د سرټکی، افغان چارواکي اوس تاییدوي چې د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې د 200 میلیون ډالرو مرسته کوي، او د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه افرین کې له عملیاتو به په شا نه شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل ورځنی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې ده. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ارګانونو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 22 کسان وژل شوي چې څوارلس پکې بهرنیان دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غني د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د پولیسو د هلو ځلو ستاینه وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني پرون د دې قطعې قرارګاه ته تللی و، او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اعلامیې له مخې په همدې لیدنه کې د دې قطعې مشر پاسوال سید محمد روشندل د خپلې قطعې د موثریت او د تروریستي حملو په شنډولو کې د خپل غبرګون پر اغیزمنتیا خبرې وکړې. د جمهور ریاست بیان په ځانګړي ډول پر انټرکانټیننټال هوټل برید د ښاغلي روشندل له قوله ډېر پیچلی بللی، خو د ده په وینا ملي پولیس وتوانېدل چې په مسلکي ډول د خلکو ژوند وژغوري. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ارګ کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې له لارې په یو شمېر بنسټیزو پروژو ولګول شي. حکیمی زیاته کړه،
امروز ما شاهد امضای
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگټن ته سفر کړی و د نوي پراختیايي مشارکت په نوم لاسلیک شوی و چې له دې مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیه وزارت وایي دا مرستې به د لومړیتوبونو له مخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واکلاندې سیمه کې لا عملیاتو به پشان نشي. ولسمشر اردوغان پرونی څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیه پاوز په افرین سیمه کې هغو عملیاتو ته چې هدف یې له دې سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جي د ډلې ایستل دي زور ورکړی. له وای پی جي سره متحد ایالات مرسته کوي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند پی کی کی سره اړیکې لري. هغه ګوند چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د حکومت پر ضد وسله واله مبارزه کوي. د ترکیې ولسمشر وایي په دې اړه یې له روسیې سره خبرې او موافقه کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وتلو ګواښ یې کړی. مایک پنس پرون د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل که تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په وبخی یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانه شي نو امریکا به ترې ووزي. د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي. د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره یې د فبروري تر اتمې نیټې پورې دولتي ادارو ته موقتي بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له دریو ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. دا لایحه ولسمشر ټرمپ نن څو شېبې وروسته له هغه لاسلیک کړه چې د کانګرس د استازو جرګې یا د لایحه موقتا تصویب کړه. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو دې لایحې ته د موقتي رایو مخه هم نیولې او غواړي له دې لارې حکومت اړ کړي چې له دې هېواده د شاوخوا اووه لکه کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته کډه شوي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو لومړی تاسو ته لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړني تحقیقات ښیي چې په کابل کې پر انټر کنټینینټال هوټل برید کوونکو له وړاندې د دې هوټل ساحې سره بلد وو. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همدراز وویل له دې کبله د دې هوټل امنیتي مسؤلیت خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی و چې د کورنیو چارو د وزارت نوي تنه پولیس اضافه تشکیل شوی و. پر انټر کنټینینټال هوټل په دغه وسلوال برید کې د څوارلسو بهرنیانو په ګډون ټول 22 کسان ووژل شول. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تر خپل وسه کار کوي چې د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل د وسلوال برید په اړه تحقیقات ډېر ژر بشپړ سي. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې شواهد او د کورنیو چارو وزارت لومړني تحقیقات ښیي چې برید کوونکي له وړاندې له دغه هوټل سره بلد ول. دوی وایي د دې ډلې په اړه چې دلته یې عملیات وکړل تحقیقات ښیي چې هغوی له مخکې هلته بلد ول، حتما ورغلي ول. د هوټل له فضا سره دا چې هلته څوک دي او څوک نه دي داسې ښکاري چې معلومات یې درلودل، خو بیا هم دا معلومات او راپور لا تر وخت د مخه دی چې سل په سله کې حکم وکړو چې قضیه ښایي همداسې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دغه راز زیاته کړه چې د هغو راپورونو له مخې چې د دوشنبې تر ماپښین پورې ورته رسېدلې، په دې پیښه کې 22 تنه وژل شوي چې 14 بهرني وګړي دي. یوه بله پوښتنه چې د کابل د انټر کانتینینټال هوټل د امنیت په اړه مطرح شوې ده چې ولې د دغه مهم ځای امنیت د کابل بلخ په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ازادي راډیو دې پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
بیشتر از 90 نفر پرسنل پولیس کې
دی. وایي څه باندې نوي تنه د پولیسو پرسونل چې د کانتینینټال د امنیت ټینګولو مسؤلیت یې درلود او هغه وسایل او امکانات چې د کورنیو چارو وزارت لخوا هلته نصب سوي ول، بالاخره له تشکیلاتو اضافه سول او مسؤلیت همدې امنیتي کمپنۍ ته تسلیم سو. خو اوس موږ خپلې ارزونې کوو.
تحقیقات خود ما بررسی خود انجام میدیم.
تا تر دې وړاندې د انټر کانتینټل هوټل یو مسؤل محمد جواد لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دغه هوټل د امنیت مسولیت د کانتینټل د مدیر هیئت په وړاندې او د ملي امنیت شورا په توافق کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو. اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تحقیقات کوي چې له وسلوالو سره د دغه شرکت د غړو د همکاري احتمال روښانه سي. وایس احمد برمک په عین حال کې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم کوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت او یونما د غبریت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خو خوشی شو دلې ده. د پتیر وو کلونو کې پر انټر کانتینټل هوټل دوهم وسلوال بریتی تر دې وړاندې د کابل سرینا سافی لند مارک او په کابل کې ځینې نور میلمستونونه د وسلوالو بریتکونکو لخوا په نشه سوی دي. په دې ډول خونړیو بریدونو کې په پرله پسې ډول پر حکومت انتقادونه کېږي چې تر تحقیقات وروسته حقایق پټوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک دا ځل ډاډ ورکړ چې تر دوه اونیو په موده کې به د دې وروستۍ حملې د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې معلومه شوې ده چې پر انټر کانتینټال هوټل برید کوونکي له مخکنه په دې ساحه کې بلد وو. د لویدیز اکثرو ورځپاڼو هم له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې اړه مطالب خپاره کړي دي. نن د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه ملالۍ بشیر کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د انټر کانتینټال هوټل خونړۍ حملې ته کتلې دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د کام ایر هوایي شرکت پروازونه د یک شنبې په ورځ لغوه سول او د دې شرکت یو چارواکي ویلي چې د دې شرکت په پروازونو کې شایي په راتلونکو څو ورځو کې ځنډ راسي. چارواکو په دې پیښه کې د دې شرکت د شپږو اوکراینی کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د دې پیښې له خبر سره ټکان خوړلی دی. پوروشینکو ویلي د حکومت چارواکو ته ویلي چې د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت په وینا پر انټر کانتینټال هوټل د وسلوالو په حمله کې تیره شپه 19 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سرکونو او لویو لارو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د سالنګ لار کابل د افغانستان له شمال سره نښلوي، خو حتی په 2013 کال کې هم دغه لار سمنه ده. د مقاله په وینا له 2001 کال راهیسې میلیارډونه ډالر افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي، خو هغه لوی لارې چې د افغانستان اقتصاد ته مهمې دي تر اوسه په بد وضعیت کې دي. سالنګ تونل په 1943 کال کې د شوروي اتحادیه انجنیرانو جوړ کړی وو او هغه مهال د انجنیرۍ له معجزو بلل کېده، خو هغه سړک چې له دې تونل تیریږي خراب شوی دی ځکه د بیا رغونې کار نه دی ورباندې شوی. دا تونل د ورځې له 0 څخه تر 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس د ورځې تر 10000 پورې موټر هم پر تیریږي. مقاله یادونه کوي چې په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د سالنګ لارې د بیا رغونې هڅې وسوې، خو یو کال وروسته پوخ سړک سي جوړ. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په ورستیو کلونو کې پر دې لارې د $1 میلیارډ په ارزښت توکي تیر شوی دي چې د افغانستان د اقتصادي سوداګرۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړوي. دوه کاله مخکې نړیوال بانک د $250 میلیونه په لګښت د سالنګ شاوخوا سرکونه د بیا رغونې پروژه اعلان کړه، خو مقاله د دغه بانک د استازي چې نوم یې نه دی یاد شوی او د فواید عامه وزارت د مرستیال وزیر عبدالرحمن صلاحي له قوله لیکلي چې دوی پخوانیو تجربو ته په کتو پریکړه کړې چې قراردادونه پر کوچنی نیو برخه وویشي. خو مقاله په دې برخه کې اداري فساد ته په اشاره د افغانستان د څېړونکو شبکې د یو څېړونکو قیوم سروش لقب لیکلي چې وایي په افغانستان کې هر څوک پوهیږي چې د سرکونو جوړولو کاروبار تر ټولو ګټور دی. مقاله لیکي چې که هر څه د نړیوال بانک او فواید عامه وزارت له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، دا سرک به تر 2022 کال پورې بشپړ پوخ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د $100 میلیون په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون لاسلیک شو. د مالی وزیر په ار کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې پر یو شمیر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له کابله د آزادۍ راډیو خبریال وصل وسال راپور راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوې پرختی مشارکت تړون د دوشنبه پورس په ولسمشي باندې کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د جوړو شو مراسمو ته ویل چې د نوې پرختی مشارکت د تړون لمخې به د امریکا متحده ایالاتونه هر کال افغانستان ته 200 میلیون ډالر ورکوي چې د افغانستان د ملي بودیجې لاره به په یو شمېر زیربنایي پروژو لګول کیږي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد 100 میلیون
دی وای نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت دی وتړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړې په 2015 میلادي کال کې کله چې زموږ ولسمشر واشنگټن ته سفر لرلو دغه هوکړه د نوې پرختی مشارکت په نوم هلته لاسلیک شو چې لمخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودجې ته راځي.
په بودجې افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
خغلی کیمی ویل کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودجې لارې په مصرف رسیږي ډېر مؤثر او خلکو ته ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجې ته ورکړي سو په اغېزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه یې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سوله ایز افغانستان لپاره دی. دی وایي د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره دی چې د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي سو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري.
In peace.
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. بازار کلینیک چې دی د واجو راځي ډاکټرانه په خپل ځای کې تقسیموي او مری کور سي د بازار نقصان نشته کی 1500 نور نشته کی هغه دي چې کمیت وړو ډاکټران برته انور د واجو نه ګرځي فقط یو څه کارونه لګوي یا بل دي څه ګرځي نو موږ د ستاسو ما وځي ته څخه د غوښنه ده چې دا کلینیکونه باید اصلاح کی او دا ډاکټران د دوا له خرڅول څخه مننه کی. ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ د غدې اشاره او پیغام او لوړ مقامات رسوي. عبدالبشر ولایت روزګان ولسوالۍ ګزاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم دی دی ازادي راډیو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته محترمه د زمنګ تقاوت وزارت مالیه نراکی جمعه د یخ شپې چې تیرې شوې لرګي ونه لرو سړک وکه کې ناسو شو چې بیا په سرلی راکي سی وکړو. دغه خو تقاوت خو دغه جمعې شپې دي تیریږي موږ څنګه وکړو که د یخ کې خو حلاک کیږو. والسلام.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې برخې پای ته راورسیدو. خو د ازادي راډیو د خپرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادي رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړي. لنډ کایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیری ونی فرنگی خبرونو راو روی.
رو
په دایکوندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنوارې په پای کې په 15 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدابخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا 13 انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویې ویل خدابخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه خپل اثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکی لومبای د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامی ساز و غاغاو. له دوی سره مې مرکی هم کړی دی. فرهاد سندر هم راته بولی. راځي لومړی به سلامی ساز واورو. نن غور مودان ظریف استاد استړی مې
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمان خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارون پر اخشه باندې مشهور دی ډیر ښه هنرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دې وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دي زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیګو معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندرې به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغاړي وای دا څوک دی دا اوسنی شاعران څوک دی دا
لوګران خټول دی بای جان وای
ها اوسه ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زری قصیدی
فراد جان تاسو له څو کلونو راهیسې سندرې وایاست؟
از ما هفته سال میشه تقریبا ما ژبه موسیقي اوریدم، چرا که کسب پادری است د امیر رشته وطن خود ماست.
او څه تغییرات راغلي دي په لوګری ساز کې؟ تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاسته، څه تغییرات راغلي دي له پخوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه اومده، اما د ذوق مردم تغییرات اومده.
اوس خلک څه رقم سندرې غواړي؟
مردم کولی برش موسیقي شاتر کنی، مثلا خواندنای گنجشکک برآمده، ی قطغنی و چیزا برآمده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمه به درلو دی، و دا تاسو دول چې د زوست ورته ګورم دا پیچونه لري او هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی دول غوندی، چه تغییر لری ده، چه تفاوت لری لاغ پخوانی دول اثر؟
سابقا که بود تونو بخاطر زید دولای رشمهی بود، محفلا بود دیگه، اولیا بود یک جرب، خب وقت لاس فکرم نبود البته، بازی مردم خاطر می دولای رشمه رو وقت میزدن که صدایش دورتر بره و حال دولای پیچکیست بخاطر در جریان محفل یک دفعه طبله نخواست میکفه دیگه، خب فرق نداره، خب من تا همه دفعتن پوست بالاش بالا میکنیم و رشمهی که است اگذر جنگجال داره بخاطر می فرقشن مقدر.
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ، څو کسه نور داسې تکړه دی چې ډول غږیي او ښی غږیي د لوګر د استادانو په څیرې غږیي؟
همیشان تکړه است، استاد منجای لوګریست، استاد زلمی لوګریست و استاد کبیر لوګریست، دیګه صابر نام داره، یک بچه نظیر لوګری.
آرون جان ډول راته وغږوئ بې نوره سازه مهرباني. مودان ظریف استاد که دی خوخی دغه فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر.
فراد جان خواهش کوم چې سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
د زړه پاسخ. Thank you.
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان، رن جان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مو ودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پرېږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی کهول شدی، او ریحان چاته وریادی جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډیره موده کېږي چې شاعری کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعری ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزې.
د دواړو کتابونو نومونه مو اورابانی او غړوندی، کپ دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش بل ګلان او غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کیږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول، دغو ته بم غړوندي جوړول، نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند راکړی دی. کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلینه نور د سچا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوې وي، زما تر نظره خو نه دي تیرې شوې، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې دسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې کن ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کوه او نظم هم ورسره کوه. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی، یو سنف دی، خو دوی دا
دلته مسخري جن جوړی کړي تنزیه او هایکو غانی لکه ما ته خپل خون نه راکې زوایم چې هایکو پالی یا ټپی زلیکې د دې بچی شته چې د خپل کلاسیک څلوري زول کو بهترینه فورم د غدیمانا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په تبه کې خوند راکړي ډیر او زی لیکم نور میم لیکل دي نو څلوریزه سی ولیکل سی شوبه په ځای د دې سی هایکو ولیکو یا ټپیزی ولیکو
کله غړوندې یو څو څلوریزه راته وایي
مزه د کتاب لومړی څلوریزه دی وایي د تورو زغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته غټلې نشو لوبه دی سولی د بخت بیډی مو وتی لګرته او زمج له اسمانه دغه د برخه کشت مو بیجی د جنگل ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیجی چراوریجی د وینو پرخه وای په سرې باروی د غمو پنده ژوند دی تیریجی لکه ملنده زمج د کلی دغه ریواج دی په دوو زامنو ناستوي کونډه او یا زما شیرا زما جانانا لزانا ډیرې ترا تګرانا کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبوم وړی دی غم توپان په هغه ورځ لا لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش پټو پک شو مرګ لک سیورې را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو رک شو څه زره چاو دی دی مرګ ما شام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی دی ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه راغی رغنی شنی دی کوچی راوتی پلنی خیمی دی یو ګرتی ډک دی لسرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دی
ریحان صاحب کومې څلوریز چې خپل مالوست دی دی کې ډیر وخت له حالات او شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغه دو یعنی حالات او ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي کنه مثال کې دی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د رواني جګړې یا تراژدي یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه دی هغه ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه ټولې هغه کې به نصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده هر څه نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي ما کوشش کړای شي د طبیعت انزور مې پکې کې شلای ده څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې دي ځینې رواجونه دي دا مې انزور کړي دي ځینې پیښې دي دا مې انزور کړي نو د ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستاسو پکې نمونې ایسته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې اغه اصطلاحات خوندی کیږي خو ممکن دغه شاعری تر همیغه سیمه محدوده پاتې کړي ځکه کېدی شي چې له دغه لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعر خوندونه خلی
شاید دا یو مشکل وي ډیر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګي مې چاپ شوی په دې کې ډیر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډیر زیات دي ما تخپل خوند راکیا او یو هدف می داده چې دا کلمې خوند شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بل خبره ده چې په دواړو کتابو کې مالته یادونه نه در سره شوي چې دا کلمه په کومه معنا ده نو ان شاء الله په راتلونکو چاپو کې د دې وضاحت مر سره کوو چونکې دا دوه ټولګي د سې چاپ سوې سي هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ سوي دي نو دا غادي کومو کلمو معنا وي سي مشکل دي ا دې سیمې دي باید یو یادونه شوي وای چې دا په دې معنا د ترڅول وستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو ان شاء الله دا به کوو په راتلونکو چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې سي محدودې تر سیمه پورې د هغو لاندې ور سره ولیکو چې دا په دې معنا د ترڅو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته وایي
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دی نوې خو بس کار دی پکې بند شي او د ځواني لزور مست حسینه چې رانه مات په نازونو کې مړون شي او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قایل به دی ور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږم راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې پازابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل. کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ور نه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نا استوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څنګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دینیت واړول چې سبا به د کلا په خوا رواني کې. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور کې بلار ومنده. دوی مخ په کلا روان شول. لارا په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قرباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی، زما د پلار ځاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار ځاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې یوه لاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې مانی اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتی راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهر کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوي خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نا آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازي یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی دی پردی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخ نیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چی چوک پہ وخو زید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم رو رمٹو مگر پہ مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چې د ترې لار ورک کړې و په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړم دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری ده دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککرې پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه چې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه